アバサテラジオ。
ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادۍ راډیو دولس ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شیبې پیل شوې. نن د پنجشنبې ورځ ده، د 1349 هجري لمریز کال د جدید میاشتې لسمه ده، چې د 2015 میلادي کال د دسمبر له 1 سره برابره ده. یعنی نن د روان میلادي کال وروستۍ ورځ ده. دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله ز نوریا سنوری د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې اورئ چې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون له لارې د لومړي ځل لپاره سره اړیکې ونیولې. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جگپوری سلاکار ویلي دي چې د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې لومړنۍ غونډه به په اسلام آباد کې وشي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په سر کې خاموخه دې سات مهمو خبرونو سره لیکونو ته. په بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم جگپوری سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 تر 15 پورې د کابل، اسلام آباد، پیکینګ او واشنگټن د استازو غونډه جوړه شي. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نوي بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون وړاندیز کړی دی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکیان بیرته دې ښار ته استانه شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جگپوری سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 تر 15 پورې د کابل، اسلام آباد، پیکینګ او واشنگټن د استازو غونډه جوړه شي. سرتاج عزیز دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د پاکستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د دې څلور اړخیزې غونډې پریکړه روانه میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې شوې وه. د سرتاج عزیز تر څرګندونو مخکې روانه اونۍ د افغانستان د حکومت استازو ویلي وو چې دغه څلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړیږي. تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم د جگپوری سلاکار د دې خبرې په اړه کابل څه نه دي ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر یو جین سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا په خبره کړي بیان کې ویل شوی دی چې په دې خبرو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پایل پر میکانیزم خبرې شوې دي او همدارنګه له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مرستې مسله یاده شوې ده. د چین سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره تېره ورځ د غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول هلې ځلې وکړي او افغان دولت ته ډاډ ورکوي چې چین به له افغان ځواکونو سره د وسلو او تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د وسلو په برخه کې د دې مرستې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې پیکینګ به څرنګه او څومره کومک کوي. ټاکل شوی دی چې نن ماښام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي آسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نیمه پای لوبه وکړي. د افغانستان د ملي ټیم د روزونکي ملاتړي علي اسکر لعلي ازادي راډیو ته وویل هیله مند دی چې افغان لوبډله به پای لوبې ته ورسیږي. د آسیا د فوټبال ملي ټیم په 2013 کال کې له هند څخه د جنوبي آسیا د فوټبال لوبې د فوټبال لوبو فاینل ګټلی و. ښاغلي علي اسکر لعلي په دې اړه وویل دی وایي موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې له اتلولۍ دفاع وکړو، اوس له سریلانکا سره پر لوبې تمرکز کوو او غواړو هر ډول چې کېږي دا لوبه وګټو او وګورو چې په پای لوبه کې هند یا مالدیف له موږ سره مخامخ کېږي چې بیا به پر هغې لوبې تمرکز کوو.
ازادي
د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نوي بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د وال سټریټ ژورنال او رویټرز خبري آژانس د راپورونو له مخې په دغو پلان شوو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې شاوخوا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له پرمختیا سره په مرستې تورن دي په نښه شي. امریکایي چارواکو وویل چې د امریکا د خزانې وزارت د ایران او لویدیز ترمنځ د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې دا حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د مزایلو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پرې کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندیو پروګرام د ملګرو ملتونو د بندیزونو څخه سرغړونه نه ده او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي دي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وړاندیز کړی دی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکان بیرته د ښار ته ستانه شي. بان کی مون دا ژمنه تېره ورځ په ټلیفون کې د عراق له صدر اعظم حیدر ال عبادی سره وکړه. حیدر ال عبادی د رمادي لیدنې ته وروسته تر دې تللی و چې عراقي ځواکونو له داعش څخه ونیو. د بان کی مون له دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې د رمادي بیرته نیول یوه مهمه کامیابي بلل شوې ده. ملګری ملتونو اټکل کوي چې د رمادي د ابتدایي رغونې لپاره شاوخوا شل میلیونه ډالر پکار دي، خو د سمې رغونې لپاره بیا ډیرو پیسو ته اړتیا شته. د یو بل خبر له مخې د عراق صدر اعظم حیدر علي البادي تېره ورځ وویل چې ترکیې د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه ده کړی. ترکیې ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د العبادي تر خبرو مخکې تېره ورځ د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري خبرداری ورکړ چې که چیرته اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي نو د ترکیې ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. ترکیې د دسمبر میاشتې په لومړیو کې شاوخوا یو نیم سل عسکر د عراق د بلشقه پوځي مرکز ته څیرمه ځای پر ځای کړل. بیا یې یو شمېر پوځیان وویستل، خو څرګنده کړه چې دا نه شي کېدی چې ټول ځواکونه به باسي. د عراق صدراعظم وایي چې ترکیه باید خپل روزونکي له خطر سره مخامخ نه کړي او د عراق د خاورې ډیرو داخلي سیمو ته دې نه استوي. هغه بریتانیایی چې له خپلې میرمنې سره په لندن کې د تروریستي برید پلان درلود تېره ورځ په عمري حبس محکوم شول. محمد رحمان وویشت او د میرمن سنا احمد خان 15 کاله زندانی شول. سرنوالان وایي محمد رحمان د می په 28مه په داسې وخت کې نیول شوی و چې د لا بشپړ بم نه و جوړ کړی او څو ورځې نورې ورته په کار وي، خو که چېرته دا بم جوړ شوی او چاودېدلی وی نو ډېر ورنۍ به یې رامنځته کړی وی. سرنوالان زیاتوي چې 15 کلن محمد رحمان د پام وړ کیمیاوي مواد اخیستي وو او وړې تجرباتي چاودنې د خپل کور په انګړ کې کړې وې. د محمد رحمان میرمنې 30 کلنې سنا احمد خان بیا خپل میړه ته د دغو چاودیدونکو موادو لپاره پیسې ورکړې وې او د روسیې د پیسې روبل ارزښت روان کال کې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې ښکته شو. تېره ورځ 3.2 روبل له یو ډالر سره تبادله شو. روبل تیر کال 40% ارزښت له لاسه ورکړ او اوس یې دغه ارزښت 40% نور هم کم شوی دی.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګرید په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی. نن په بدخشان کې هوا سړه ده، د تودوخې لوړه درجه 9 چټې منفي 14، اسمان به ځای ځای وریځ وي. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 2 چټې منفي 14، اسمان یې صاف اټکل سوی دی. په ګردیز کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 8 چټې منفي 3. په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 18 چټې منفي 3. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 چټې 4. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 18 چټې 4. په هرات کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 18 چټې 3. په جلال آباد کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 21 چټې منفي 3. او په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9 چټې منفي 3، اسمان یې صاف اټکل سوی دی.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون له لارې د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د دواړو هیوادونو د پوځونو د اپراسیون رئیسانو ترمنځ دغې مستقیمې ټلیفوني اړیکې د رامنځته کېدو هدف په ګډه پوله د رامنځته کېدونکو ستونزو هواری دی.
که چیرې د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کېږي، که چیرې په تکتیکي برخه کې نه حلېږي، دوی به په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسئلې ته به د حل لاره پیدا کړي.
پاکستان دغه راز اعلان وکړ چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر دو اونیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړه شي. دغه څلور اړخیزه غونډه په افغانستان کې د سولې د بهیر د ګړندي کېدو په هدف جوړیږي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز اوري چې ملګرو ملتونه وایي چې سږ کال 2015 میلادي کال اروپا ته شاوخوا 1 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي ورغلي دي، او د ژوند رنګونو کې به له 15 کلنې ماشومې چې په وړکتون کې د واورې چې سره له اوسه په دې فکر کوي چې ډاکټره شي.
دوزخ تسلی لمبی خدای مونږ تینه ساتي. هی بی بی، هیا بی بی، دا مکه دې څنګه ښکلې ده.
د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون له لارې د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې، او د دواړو خواوو د دفاع وزارتونو ویاندویان وایي چې تر دې وروسته به د سرحد په اوږدو د ستونزو د رامنځته کېدو په وخت له دغه مستقیم ټلیفون څخه کار اخیستل کېږي. افغان لوري دې اړیکې ته محتاطانه خوشبین دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د پوځي قوماندانانو ترمنځ اړیکې ټینګ شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د دفاع وزارت زمونږ د اپراسیون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اپراسیون رئیس ترمنځ یو هارد لاین جوړ شوی دی. که چیرې د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کېږي، نو دوی به سره په ټلیفون باندې، که چیرې په تکتیکي برخه کې نه حلېږي، دوی به په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسئلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
جنرال وزیر زیاته کړه چې پخوا هم د دواړو هیوادو د سرحدي قوماندانانو ترمنځ دا ډول رابطې وې، خو دا ځل دا اړیکې په لوړه کچه دي. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال عاصم باجوا وایي د دې اړیکو پریکړه د یکشنبې په ورځ هغه وخت شوې وه چې د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان لوی درسي وروسته تر دې چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم په وروستیو کې خبرې وکړې، روانه اونۍ کابل ته ولاړ. جنرال باجوا وایي چې د پاکستان او افغانستان د اپراسیون د رئیسانو ترمنځ لومړۍ ټلیفوني خبرې تیره ورځ وشوې. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال وزیری د دې اړیکو د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې ژمنو ته سړی کلک وي او ټینګ وي او په رښتیا باندې ټولو پیښو ته په حقیقي بڼه باندې نظر وکړي، نو داسې اړیکې هم ګټه لري. بې ګټې خو ځکه نه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې انداختونه وي د کونړ په سیمو کې یا په نورو سیمو کې انداختونه کېږي، او کاغذ مونږ د اپراسیون رئیس په هماغه وخت کې په هماغه شیبه کې د پاکستاني خوا ته ووایي او هغه انداختونو مخه ونیول شي یا مثلا د نورو پیښو مخه ونیول شي، دا بې تاثیره نه دي. یعنی ګټه شته ده، بې ګټې هم نه دي.
په افغانستان کې یو شمېر څېړونکي دا نظر لري چې په پاکستان باندې اعتماد نه شي کېدی، خو د افغانستان ولسمشر وایي چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې د ګټو پر بنسټ ولاړې وي.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال می
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواهده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو اونیز پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او 2 ساعت دوام کوي، روان 2015 کال کې د افغانستان امنیتي وضعیت څېړل کېږي، او دا چې نوی میلادي کال به افغانستان د امنیتي پلوه له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي، دا موضوع هم له د امنیتي او سیاسي چارو کارپوهانو سره څېړو. تاسو هم کولی شئ په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. او سم یو ځل بیا په مخړې د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه ده. په بارنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جگپور سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 تر 15 پورې د کابل، اسلام آباد، پیکینګ او واشنگتن د استازو غونډه جوړ شي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان لپاره د چین سفیر یو جین سره د سولې پر بهیر خبري وکړې. د ملي امنیت د شورا په خبر کړی بیان کې ویل شوی چې په دې خبرو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پایل پر میکانیزم خبري شوی او همدارنګه له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مرستې مسله یاده شوې ده. ټاکل شوی ده چې نن ماښام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي آسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نیمه پای لوبه وکړي. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لرې واټن ویشونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نوي بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وړاندیز کړی دی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکیان بیرته د ښار ته ستانه شي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی تیر ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکی ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. هغه برتانیې چې له خپلې میرمنې سره په لندن کې د تروریستي برید پلان درلود تیره ورځ په عمري حبس محکوم شول. محمد رحمان وویشت او د ده میرمن سنا احمد خان 15 کاله زندانی شول. او د روسیې د پیسې روبل ارزښت پر روان میلادي کال کې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې ښکته شو. تېره ورځ 3.2 روبله له 1 ډالر سره تبادله شول. ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته به وښو.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو او بیلابیلو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو مقالې لیکلې دي. نیو یارک ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکي په دا ساحل کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت ډلې او طالبانو په وړاندې د مبارزې په برخه کې هڅې کوي، داسې ښکاري چې یو ځل بیا په افغانستان کې پخوانی دښمن راڅرګندېږي. د ګلسپانی القاعده شبکې ته په اشاره لیکلي دي چې په افغانستان کې د دې شبکې روزنیز کمپونه جوړیږي او د موضوع د امریکا دفاع وزارت او استخباراتي ادارې ارباسي چې پر دې غور وکړي چې آیا دغه سیمه به یو ځل بیا د امریکا په وړاندې د بریدونو لپاره په یو روزنیز سیمه بدل نه شي. نیویارک ټایمز زیاتوي دغه کمپونه تر هغو لوی نه دي چې اوسامه بن لادن د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو د مخه جوړ کړی و. خو یې د نور امنیتي ګواښونو په ترڅ کې د القاعده شبکې د نوي روزنیزو کمپونه جوړېدل د اندېښنې وړ دي. د نیویارک ټایمز په خبره د افغانستان وضعیت د 2015 کال د 2 نیمایي را په دې خوا کړکېچن سوی دی. پینتاګون هم په یو راپور کې چې دوی اونۍ وړاندې خپور سوی و همدې موضوع ته په اشاره ویلي و چې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د دې سبب سوي چې په روان میلادي کال کې د تیر کال پرتله د افغان امنیتي ځواکونو تلفات 20% ډېر سي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل د امریکا پارلمان ته ویلي د حقانی شبکې چې په پاکستان کې ده په افغانستان کې د القاعده شبکې ولا تر ټولو مهم ملاتړ څخه ده. نیویارک ټایمز د جنرال کیمپل قبل لیکي د دوړو ډلو هدف د افغانستان دولت رنګول، ل دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو ایستل او هلته د یو نوې توندلاري دولت رامنځته کول دي. کیمپل دا هم ویلي ک تر اوسه ډیرو کسانو د القاعده شبکې ته د نړیوال جهاد لپاره د یو اخلاقي بنیاد په توګه کتل، هغوی داعش ته هم د یو عملی ځواک په سترګو ګوري. واشنگتن پوسټ ورسپنې بیا په وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان ولسمشر د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره د نوې ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې د زورواکو کسانو پر ځای د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې د یو عصري پوځ د رامنځته کولو پر اهمیت ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر دغه نوې ودانۍ چې کوچنی پینتاګون یادیږي او د امریکا په مالي مرسته جوړه سوې د وسلوالو یاغیانو د ماتې لپاره د قومندې ته یو مرکز په نوم یاده کړه. خو د واشنگتن پوسټ په لیکنه د دې ودانۍ له پرانستلو سره هم مهاله د دغه هیواد په ختیځ کې د ننګرهار لاچین ولسوالۍ څخه د دولت پلویو خصوصي ملیشو لخوا د ظلم او زور زیاتي راپورونه خپاره سوه. افغان حکومت راپور ورکړ چې دغو ملیشو په یو غچ اخیستونکي اقدام سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې د څلور غړو سرونه پرې کړه. ورځپاڼه زیاتوي دا پیښه په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان له کورنۍ جګړې څخه تر ټولو ناوړه ګټه اخیستنه ده چې د زورواکو لخوا د زور زیاتي په اړه اندېښنې ډېروي. لیکوال کاږي دا کار کولی سي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او طالب وسلوالو په وړاندې مبارزه کې د اشرف غني د حکومت هڅې کمزورې کړي.
ازادي راډیو هورې د سهار و بجې او شل خېدي ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلا شرف پنځه په هم اوریدلی شي. مخکب خبرونه کې مو اوریدل چې پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور ارخیزه غونډه به تر دوو اونیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړه شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان حکومت ویلي دی چې دا غونډه به په جنوري کې په کابل کې په دې هدف جوړیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. د دې غونډې د ځای په اړه د کابل او اسلام آباد د استازو ضد و نقیض څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې
یو پاکستانی چارواکي وویل له طالبانو سره د سولې د عملی خبرو د پیلېدو لپاره به په جنوري کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. تر دې مخکې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کابل کې راغونډ شي.
دغه څلور اړخیزه غونډه پلان دی چې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او فعالیتونو تعقیب دی چې د آسیا د لویو هیوادونو په کنفرانس کې شوي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او اماده کېدل. څو هیوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او دغه باندې عمل نه کول شاید ډیره سخته وي.
رویټرز شانس څرګندوي چې له طالبانو سره تر څوارلس کاله د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو ځای لا هم نه دی معلوم شوی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم جګپوري سلاکار تیره ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې د جنوري له لسمې تر پنځلسمې به دا غونډه په اسلام آباد کې وشي نه په کابل کې. سرتاج عزیز وای چې په دې غونډه کې به د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازي برخه واخلي او د دې ناستې پریکړه روانه میاشت د آسیا زړه کانفرنس کې هغه وخت وشوه چې صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې خبرې وکړي. د دې خبرې علت تر اوسه نه دی معلوم چې ولې د دې غونډې ځای چې تر دوو اونیو لنډ وخت ورته پاتې دی نه دی څرګند شوی. تر اوسه د غونډې د برخوالو یو لوري هم دا خبره نه ده کړې چې د طالبانو استازي به هم ګډون پکې کوي، خو کابل وای چې پاکستان د دې خبرو لپاره وارلمخه شرطونه نه لري او که چیرته څوک له خبرو پشا شي د پیکینګ او واشنگتن تر فشار لاندې به راشي. ډیپلوماټان هڅه کوي چې د سولې دا خبرې بیا پیل شي. د جولای په میاشت کې وروسته تر دې له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو. امریکا او چین غواړي چې د سولې په دې بهیر کې مرسته وکړي، خو د افغانستان د حکومت دننه یو شمېر کسان لا هم پر پاکستان باور نه لري او له دې سره مخالفت کوي چې دا خبرې د پاکستان دننه وشي. دغه چارواکي پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي.
وسلوال طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د ګړندي کېدو په مقصد د څلور اړخیزې کمیټې د غونډې په باب مو اوریدل چې ټاکل شوی وه. مخکې البته افغان چارواکو ویلي وو چې په کابل کې جوړیږي، خو اوس په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې دا غونډه به په اسلام آباد کې جوړیږي او د غونډې وخت هم د جنوري د میاشتې لسمې نه تر پنځلسمې پورې یاد کړی دی. تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ولمه ورځ په عربي متحده اماراتو کې د زیمبابوې په وړاندې خپله دوهمه لوبه هم وګټله. په دې لوبه کې د افغانستان د ټیم وتلی لوبغاړی شهزاد محمدي ښه وځلید. هغه 121 منډې جوړې کړې. ښاغلی محمدي د غونډې د لوبې حساسې شیبې ته په پام سره هغو فشارونو ته چې په لوبغاړو رامنځته کېږي وایي:
ټول نه زیات خوشحالی هغه وخو چې مونږ دا لوبه وګټله. اما دا یو سلو سلو دشمن مې جوړې کړې وې او زمونږ ټیم خدای مکه زمونږ ټیم بایللې وې. نو نه دا سلو دشمن ما ته فائده راکولو، نه زمونږ ټیم ته فائده کوله.
له ښاغلي محمدي سره مو مرکه کړې ده په بل خپرونه کې، یعنی څه باندې نیم ساعت وروسته یې درته خپرو. خو اوس رازو یو بل موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې وایي سږ کال څه باندې 1 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته رسېدلي دي. د دې شمېر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریه کې له روانې کورنۍ جګړې تېښتې ته مجبور شوي دي. دا د 2014 میلادي کال په پرتله د کډوالو او پناه غوښتونکو په شمېر کې 15 برابره زیاتوالی څرګندوي. تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. په 2015 میلادي کال کې اروپا ته د زرګونو داسې کورنیو ورتګ چې له جګړې او تشدد تښتي د زیاتو اروپایي دولتونو ترمنځ اختلافي نظرونه پیدا کړي دي. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لږته لږه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,000,000 کسان یونان ته تر رسېدو وروسته نورو اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای و. دوهم اروپایي هیواد چې ډېر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتو د سازمان د لوري دا تازه خپرې شوې شمیرې څرګندوي چې د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغېز کړی دی. ملګري ملتونه اټکل کوي چې لږته لږه 2,500,000 کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل سوي دي. د دې بحران له امله لږته لږه 4,000,000 انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریې خلک تر ډېره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځینې نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي. خو ملګري ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. سجدوبه یوازې په جون کې 50,000 کسان پر مدیترانه راواوښتل، خو تر سپتمبر پورې د سوریې د دغو کورنیو شمیر 1,500,000 ته لوړ شو. د دې پناه غوښتونکو شمیر په اکتوبر کې بې ساري حد ته لوړ شو او ملګري ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2,00,000 کسان اروپا ته واوښتل. ملګري ملتونه وایي تر سوریې وروسته دوهم هیواد چې ډېر وګړي یې د سمندر له لارې اروپا ته تښتېدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسېدلو پناه غوښتونکو او کډوالو 20% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمېر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره هڅې همداسې متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې په یو شمېر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډله ییز اشغال هڅه ده. د هنګري حکومت هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګري پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دیني عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایتکارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
د ژوند رنګونه
خاګرانې تانوم چی شیدا؟
تواسم نشتید.
سو کله نه ای؟
15.
خا خا ډیر ښه. څنګه د درس وای؟
مکتب کې.
سوم صنف کې؟
نرسری.
خا نرسری کې؟
هو.
خا خا ترته کې څو کا نرسری کې کوم کوم مزامین ولای؟
دری، پښتو، ریاضی، انګلیسي.
خا خا بیا کومه یو کې ډیره تکړه ای؟
ټولو کې.
آفرین. خاطه سوم نمبر ای جان؟
اول نمبر.
آفرین، ماشاءالله سمره لایق ای نام خدا. بیا کله کله سمر کې ترانه هم وای؟
هو.
خا اوس ترانه زده؟
هو.
ته ماته یو دانه وای؟
راځي شي مکی تلار شي مکی کې سوا هدي یو قران بتوای یو قران وزوای هاي بيبي هيا بيبي دا مکدي څنګه خلید عبد الله پشان لیکلید دو زخت اسلی لمبی دایمن تینا ساتی هاي بيبي هيا بيبي دا مکدي څنګه خلید عبد الله پشان لیکلید دو زخت اسلی لمبی قدامنګ تینا ساتي مننه
ډیره خاصه ترانه دی راته ویلې ترانه د ترڅنګ د نور دعاګانې آیتونه مزده دي
هو
آفرین ته یو څو دعاګانې راته وایې
بسم الله الرحمن الرحیم دی خوب دعا اللهم بسمك اموت واحيا بتجدید لدا الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه نشير دی جوړې خلل دا بسم الله وعلى بركه الله جودي مز بسم الله وعلى خيرتي جودي خيرتي الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين مدي تسنبد تلد الهميني اعوذ بك من الخبص والخبائث درعوت الغفرانك
عفرين ما شاء الله ډیر نام خدا لای خنجلی راتلون کی کی غوړی لخيره مثلا شي مکتب اخلاص کو بیا کوم رشته انتخاب کی
ډاکټر
ښا ډاکټر دی خو خيني ولې دی خو خيګي ډاکټري
غوړ مریضان ته تایو کوم
ښا خړی بس ته خدای خپل ارزوګانه ته ورسې